دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د ننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو، خو په لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
سهار مو نیک مرغه. پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. د پښتونخوا د حکومت اپوزیسیون ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه. دا هم پورا خبرونه. پرون مخام د پیښور په سویکار نو سلولارې کې د صوبایي حکومت د اپوزیسیون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې ویل په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده. صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي او د نگران حکومت په مشرۍ کې دي له سره دغه انتخابات وشي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان داسې ویل:
تدبیر حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لکه دا خودکشی ده. مون ورته وایو چې که پښتانه لرې شي د حکومت عدلیې له اختیار ورکې د عدلیې د لاندې انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټئ او کوم ځای بایلئ.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دې مقول: پاکستان تحریک انصاف ګوند تل په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په تیرو انتخاباتو کې درغلي کړې ده، خو د ده په وینا یاد ګوند په خپله په بلدیاتي انتخاباتو کې بې ساري درغلي کړې ده. دغه احتجاجي غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم وینا وکړه. نوموړي وویل: خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې د شو درغلیو ځواب د تحریک انصاف نه غواړي، خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. عبدالرحیم زیارتوال پرون مشال لډیو ته ویل: ټولې صوبایي ذرایع د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي، او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ور ممکنه کوي او په لاس به ورکوي.
خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي له تیرې سمودې نه د صوبې امنیت مخ په خرابېدو دی. د شمیرو تر مخه په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خوشا کې کسان د غلطه وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې وایي سوله ییزه ګاونډیتوب غواړي. بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. نوموړي ته د روژې مبارک کې میاشتې د رارسې دو مبارکي ویلې او په احترام د بندي پاکستاني کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی دی. دواړو مشرانو د اړیکو په ښه کولو هم ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. صلاح الدین ربانی پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. د یمن په شخړو کې چې په 2011 کال کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد د خلکو د پاسون راهیسې پیل شوي په زرګونو کسان وژل شوي دي. افغانستان د یمن د کړکېچ په مسله کې د سعودي عربستان چې د حوثي یاغیانو پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشري کوي د دریز ملاتړ کړی دی. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسی ته د مرګ د سزا د ورکولو پریکړه تایید کړې. د هغه مهال سرلخکر او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په دریمه نیټه مرسی له واکه لرې کړ او له هغې تر دغې د مرسی د پلویانو پر ضد یې سخته رویه خپله کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د محمد مرسی پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی یې زیات اندېښمن کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې په دې پریکړه سخته اندېښنه لري او د ده په اند دا به په مصر کې په اوږدمهاله استحکام منفي اغېز ولري. عدالت تېره میاشت محمد مرسی او د هغه سلو نه زیاتو دفاع کوونکو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو د جون د 14 پریکړه یې د هیواد د ستر مفتي سره تر مشورې وروسته اعلان کړه. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرونه ویل چې واشنگټن با د تهران سره د ایټمی تړون د یوې برخې په توګه لدی وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران دې خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د 5 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران دې د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران پخوا څه ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوسټن څخه د ټیلیکانفرنس د لارې دغه سرګنده ونی کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو پوځي فعالیتونو موضوع سرګند نظر ساتلې ده. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد درې ګوندیز اتحادي اپوزیشن جلسه کړې او د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون جلسې ته وینا وکړه.
تدبی حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لته دا خود پېښی ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندېدو غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار ان جی اوز کړی دی.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دی ورته کړی دی.
په روان خپرونه کې به د سیمې په اړه د یو شمېر نور راپورونه تر څنګ د پښتنو د یو دود ژغ یا غک په اړه هم معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
په روانه خپرونه کې مو سندرو ته هم ځای ورکړی دی. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماشام تر شپږو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې په لومړی سر کې اسلام آباد ته ځو. د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر. تاسو هم
په سهار په خیر احمد شاه.
رابی، داس راپورونه دی چې د پاکستان او هند ترمنځ په د ورستیو کې د اړیکو د کړکېچنو کېدو ورسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې دوی د دغه اړیکو د کړکېچن صورتحال په اړه باندې اندېښمن دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل، احمد شاه د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د نهه پاولت واشنگتن کې مطبوعات ته ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې شوې دي او د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی. دو وی چې پاکستان او هندستان دواړه اټومي طاقتونه دي او دا د امریکای کوشش وی چې کومه کشیدګي د دواړو ملکونو ترمنځ چې پاغې قابو او ساتل شي. جانکاری وویل چې کوشش د دې خبرې کېږي چې دواړه افریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کومه کشیدګي ده چې هغه کمه کړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې پاکستان او هندوستان دواړو دواړه چې کوم ملکونه دي نو د دې دواړو په منطقې د منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. د دا هم اویل چې څه وخت مخکې کله چې د مطبوعاتو سره خبرې کولې چې د پاکستان وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته یې ویلي وو او ورته یې د روژې د میاشت مبارکي ورکړې وه کومه چې یو ورځ دوه پس راتلونکې ده. ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه دوی چې د پاکستاني کب نیون کې پرېږدي. په ټلیفون خبرو کې د نریندر مودي وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنګ او اختلافات خبرې چې کمی دي هغه هیرول پکار دي او امن استحکام طرف ته تلل پکار دي چې دواړه لیډرانو کم چې ولسونه دي چې هغه دواړه لیډران په ښه ټکو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د یو ګاونډي په حیث دواړه ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دي، خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ نه دي جوړول پکار.
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري باید یادونه وکړو چې میډیا او ځوانان اونیز خبرونه پای ته رسیدلې ده. د هغه پر ځای اوس تاسو نوې خبرونه اوریدلای سي مدرسې په اوسني عصر کې چې نن به د دغه لړۍ دریم پروګرام یا دریمه کړي واوري. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر مخسن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یو ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربیره زرګونو کسانو ګډون پکې کړی وو. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان پیپلز ګوند د سوي حکومت د مستعفي کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د درو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پاکستان پیپلز پارټي ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفي کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي. جلسے تا جمعیت علماء اسلام مشر فضل الرحمن اویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې پټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې پټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
جمہوریت تماشا تاسو کړل مارو دا غلطی چې دی کړې دا ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نه وا د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنې پوره نکړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف تا په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله نو دوی چې کومې خبري او ژمنې کولې پوره یې نکړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشو او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستعفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټۍ، په ګډه په پراخ کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترګري پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې په لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل سي. وسوال طالبان د دې ګوند د سلګونو غړو د وژلو پړه پر غاړه اخیستې ده. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله دغه ګوند د جوګاسو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي، عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې د رابرسیر کولو هڅه کوي.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترګري ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 350 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د ډکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو، او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلی کومې دیرش چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستې او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاضي وجه په ګوته کوي.
دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امنامان صورتحال کې بهتري راغلی ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې دوی سره اتحاد کې څوک دي ته لږ قتل غواړي. دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګروپ دی. نو دغه زما په ناقص رایه کې د ټکې هم ورته یو فائده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا عمر رنګ دی، ټارګټ کلینګ زموږ بند شوی نه دی او د دې خلکو چې کم نه مونږ ته توجه راغله سپین دومره وګت شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي. نو مونږ د دومره مشکل سره مخامخ یو. هر څه چې پیښیږي خو مونږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو او خلکو ته څنګه رسوي وه نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، د دغې اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی وایي ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي چې له وجې د عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
عبدالحی کاکړ و چې په خیبر پښتونخوا کې د درې ګوندیز اتحاد او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د عوامي مظاهرو او هړتال په اړه تاسو ته راپور اوروي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په کابینټ روم پېښور کې د بجټ په اړه د خبرې غونډې پر مهال د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالفو ګوندونو هغه خبره رد کړ چې ګنې د بجټ په تیارولو کې د مخالف ګوندونو سره مشاورت نه دی سوی او د پښتونخوا بجټ په بنګالا کې د عمران خان په کور کې تیار سوی دی. مظفر سید زیاته کړه چې د روان مالی کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې سوی دي او په روان مالی کال کې به 2290 کولونه جوړول کیږي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د سه‌شنبه پورس په پېښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکې رد کړې چې ګنې د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګالا کې تیار کړی شوې دی.
زه فینانس منیسټر یم، زما د مجو بجټ دی، زه خو په دې سلورو پنځه میاشتو کې ما بنګالا نه لیدلې. د عمران خان سیب انسټرکشن، د سراج الحق سیب انسټرکشن، یا د صحافي حضراتو انسټرکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیل کړې شوې دي او 2290 سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډیر زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په ګاډو سی این جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمونږ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن مونږ تیلو تا، مونږ ګیس تا، مونږ کوئلې تا، مونږ اوبو تا، مونږ بجلی تا، مونږ جنگلاتو تا، مونږ ټوریزم تا توجه ورکړې ده چې خپل ریوینیو زیاته کو، ټیکسونو په ځای مونږ ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 378 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
زموږ غله مشال رادیو خبري او وسو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صوبه او په خاصه توګه په کوټه کې لتیری نشدې مودې راهیسې د نامنې خرابې وزې او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تیر یو نیم کال کې حالات سم او خو لتیری وي میاشت راهیسې امنیتي وزې ډېره خرابه شوې ده. برخو د بلوچستان د اطلاعات صوبایي وزیر به مشال رادیو ته ویلي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکې سره مخامخه ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره واس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر راپور کې واوري.
په تیرې یوه نیمه میاست کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل سوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکي زرک خان وایي چې لتیری سمودې رئیس د امنیت او هدفي وزنو نه ختمیدونکي لړۍ پیل سوي ده.
نشانه ستر ایم شوټه د مالمیر ار انسان پر بدن باندې ایم لګیدلې دي او مالمیر نه ایم اریو ټارګټډ دي اره طبقه بلا تفریق.
یو بل ځای اوسیدونکو زین الله په دغه اړه وای
مخکو د خیر خیرات ټول اوس کم برت دي د حکومت کم دی برت وسر ټارګټ کلم برت شو سو دي او برت حالات ډیر خراب دي. اواز ورسلو ور پنځه کسان مري، ازارګان نمري دار کم دار کم پنجابیان خورکان نمري او د پښتانه هم کمري کاټ ون مري.
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتی وزي سر ټکوي تای زیاتوي.
اول خدای شي دي چې حکومت ولې دوی ناکام وسلو، د حکومت ډیر غټ غټ دعوی کړی ولې، غټ غټ خبرې کړی ولې، سوس حکومت سوسلو هغه دعوی سوسولې خبر سوسولې ولې د سټریټجنو جوړیږي. دا حالات په پنجاب کې ولې راځي صرف په بلوچستان کې دي؟ پنجاب خیر خیریتي مسله دغه شي دي چې په پنجاب کې ولې کسان راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دي یا پښتونخوا ده؟ پنجاب کم امن پنجاب کی پاکستان راوستی سے ناغه امن پتا درې صبح کې ولنی سره کله نو مطلب پاکستان کې حکومت خپل کار دی حکومت خپل یو مسله ستا ایم نو کدا یاده سي ګورمنټ کو غوړی دا شی سمې دی
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د ناامنۍ له کړکېچ سره مخامخ ده خو د ده په خبره حکومت یې په دغه اړه خپلې هڅې کوي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ور ممکنه کوي او په لاس به ورکوي
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه خو اوس د خلکو په خبره لتیری نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خراب سوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن سوې دي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجود یو شمېر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري بریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان حکومت د روان میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا شمالي پښتونخوا را کا منځنۍ پښتونخوا را قبایلي سیمې حکومت در طرف نه په مشکلات چوکیو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا را پاره کار کی
زر علي خان افریدی ذات کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغه سره مرسته وکړي
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردار هغه تر هغه تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي حکومت څنګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټيليجنس ادارو طرف نه هم په کار کې شي نو مضبوط کړی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سیوای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي
زموږ پښتنې چې موږ د پدې کې زموږ د زراعت سره د چیرو بدی موزي بیماریان یې د خاص کړه د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي چې کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت او د کوم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي
نظر بړي چې زیاته کړ چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي د زیاته کړه
کسرا نی ډرایور دی روزګار دی چوکیدار دی دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي دویم دا چې موږ ته دی وطن کې په لکونو پښتانه دا سي دي چې اغه ته نن هم د چلو بو حکومت نو کې د غیر حکومتي ادارو چې دی وګو بندبز دی او تکړه دی د سکولونو بندبز دی او تکړه دی د سپټالونو بندبز دی او تکړه دی یعنی کم سہولتونه چې دارې ته ولست رسیږي هغه په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي اوس په دې سیمې کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلې ده حالت یې هم د زلزلې بدتره دی هم یې د سیلاب سره زیات بدتره دی
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غونډې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم صحت عامه پوهاوی او نور څنګه کار کوي
بوریوال کاکړو چې په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو یا ان جی او په اړه تاسو راپور اوروي
دا مشال ریډیو ده
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتونخوا حکومت دریو اپوزیسیون ګوندونو او عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فی او د پاکستان پیپلز ګوند پرون په پیښور کې د ویستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده، خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم تیرتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي. جان کیری د ترهګرې پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نریندر مودي د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یمن د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د یمن شخړه باید د خبرو اترو د لارې هواره شي. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسپورټونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن با د تهران سره د اټمي تړون د وی برخې په توګه لدې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی د خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکار کړي. د ناتو سازمان مشر ینس ټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې د روسیې دولتمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلویختو نویو بلیستیکو توغندیو د پر ځای کولو پریکړه د مسکاو خطرناکه رویه ظاهروي، خو مسکاو وایي دوی د ځان د دفاع حق لري. او امریکایي چارواکو پرون وویل د کالج یو محصل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه په اغېز په نیویارک ښار کې د بخار د دیګ په واسطه د یوې بمي چاودنې د ترسره کولو لپاره د پلان جوړولو په تور نیولې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس هم وار سیږي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلیکې چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي، خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه را نږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو یو 130 کروڑ روپۍ سبسیډی اعلان کړی ده، خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سٹورونو کې په ارزان نرخونو ملاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سٹورونو بندوبست نه وي، نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. دریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کرس پڼ خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پیښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولې وو، خو لبد مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنگ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو تر لاسه دے، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ولست دې تکلیف ورسوي. همداسي اکثر لیدل کیږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثر وخت یو مریض اسپیټال ته هم ونه رسي او په لار کې ساو ورکړي. دریا اخر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازي وکړي، خو کاری نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازي مرسته وکړي، خو کدا سي نه وي نو ولست دې پښتنې حق لري چې اخر ولی په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختدریزه کسانو او کېدای سي چې د بازو خلیجی هیوادونو له وجې په سختدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نه سپورته کولای. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپلې ایجنډا مهمه برخه ګرځولې. د مجلې په خبره بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان، چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د دواړو مقالو غټ ټکي سره مونږ
نیوژن زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سغدریزۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سغدریزه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سغدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کېدی شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دورې حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سغدریزۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانې په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومبیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپی وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللی دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 نه وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدی شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولې، او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشارې تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروې د بهرنی چار وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې شکیلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې د ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خبره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو لدې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیت بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدای چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان چې در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډیرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې. خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو اوازونه ډېر اورېدل کېږي.
نوریاس نوری وو چې په ناروې کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس هم د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په دې برخه کې ستاسو پام د سولې په اړه د صادق افریدی په ځخ کې د دې غسندر پر لور راګرځو.
پلار چھ ہو تنگیا لے وایو
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. ل امریکا خبرېدونکو ورسپار نیویارک ټایمز په لیکنه کې په پاکستان کې د وسلوال پر ضد د دې هواد د پوځي عملیاتو موضوع راخسته ده. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي له پاکستان غواړي چې پر خپل خاوره د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. د لیکنې مهمه برخه له هارون بچاورو
د نیویارک ټایمز رسپانه لیکنه وایي د تیر یو کال په موده کې چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي په تروریستي پیښو کې د پاکستانی وګړو وژنه کمه شوې. خو امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید په دغه لړ کې لا ډیر څه وکړي تر څو نړیوالو ته باور ورکړي چې په هغه هیواد کې د اسلامي سخت دریځو وسلوالو د ساتلو او پاللو حکومتي پالیسي له منځه تللې. لیکنه کاږي په پاکستان کې د یوې لسیزې له خونړیو پیښو وروسته چې د هیواد د امنیتي ادارو د سرتیرو په شمول څه د پاسه 50,000 پاکستاني وګړي پکې ووژل شول. د پاکستان پوځ 13 جون میاشت د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د طالبانو له بریدو وروسته د هغوی پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه. د پاکستان هوایي ځواک او ځمکني پوځ پر شمالي وزیرستان بمباری وکړې، د سیمې دوه ښارونه یې تباه کړل او څه د پاسه 1,000,000 قبایل یې له خپلو کورونو کډو کولو ته اړ کړل. د لیکنې تر مخه د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په شوو پیښو کې 1,500 وګړي وژل شوي دي. حال دا چې دغه شمېره د تیر کال په همدغه موده کې 1,000 او د 2013 کال په هغه کې 1,500 شوه. خو څېړونکي وایي لا هم احتمال موجود دی چې وسلوال په پاکستان کې د پېښور پر یو ښوونځي د تیر کال دسمبر میاشتې خونړی برید په څیر تروریستي حملې وکړي. څېړونکي همداراز پر دې اندي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د عملیاتو تر پیلېدا وروسته اکثره وسلوال د افغانستان خاورې ته اوښتي او هغلته یې امنیت لا پسې خراب کړی دی. امریکایي چارواکي که څه هم د پاکستان پوځ د پاکستانیو طالبانو او د القاعده د غړیو پر ضد د عملیاتو لپاره ستایي، خو په عین وخت کې د حقاني شبکې او افغان طالبانو د ځپلو لپاره د پام وړ ګامونو نه پورته کولو لپاره بیا نیوکې پرې کوي. ځینې څېړونکي بیا په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د اړیکو خرابېدو ته په اشاره وایي. ګرانه بریښي چې پاکستان به د هغو وسلوالو پر ضد چې په هند کې تروریستي فعالیتونه کوي د عملیاتو کولو خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه هم اندېښنې ښودل کېږي چې کنې پاکستان په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د مخه نیولو خبره جدي نه ده اخیستې. د لیکنې په پای کې د امنیتي چارو د یوه پاکستاني شنونکي محمد عامر رانا له خولې لیکل شوي چې پاکستان او د نړۍ نور مسلمان هیوادونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له یو شان خطرونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري اوڅو د خوست پر لور. تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خوا د یاد ولایت نوی والی حکم خان حبیبي ور وپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې در دې مخ د اقتصاد وزارت مرستیالو په دې ورستوي کې د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د خوست خلکو ته په خپل لورنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همشغی ډیرول د خپل کاري اجنډا په سر کې یاد کړل. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست نوی والی وای چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبه پر ورځ خوست نوی والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده د ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړلي دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نور هم زیاته کی.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي مې د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري ګوره. په دې خاطر چې وکولای شو په یو غږ په یو واحده قومانده ای څو شیانو لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره، اجتماعي عدالت لپاره، د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره، د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره، او بالاخره په خوست د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پیژندنې په غونډه کې د بیلابیلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رضوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمونګ ولس په رښتیا سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمونګ ولس د رشوت او د فساد او د نور نور نه ستړي شوی ده او دا د لیوال دي چې دا ورک شي. ایولی صاحب نه مو غوښتنه دا ده چې موږ متوازن خدمت غواړو په ولایت کې.
د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سراکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تېرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه، نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مې مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي، هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي، که په صحي لحاظ دي، که د معارف په لحاظ دي، دغه نه دي ورکول شوي. دا پور پوه ولایت دی چې د تیر کال په ټاکنو کې ډېر زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تیرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تڼیوال، معراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان پر قبایلی سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه دي چې په ټولنیز ژوند باندې منفي اغیز کړي او د بشري حقوقو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو غږ یا شخ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخ ته غږ وکړي او وایي چې پلانکی انجلۍ د دوی ده، تر کوم وروسته چې د انجلۍ مور او پلار هغه چاته نسی ورکولی. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې د دا ډول ناوړه رواجونو مخه نیول پکار ده. د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
که څه هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چاته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وویي چې په قبایلو لټول زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لقبلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمون چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي او زمون ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دي زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دي.
په پیښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسور ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې ده نو دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینې مشرانو سره، مور او پلار سره او هغه جینې سره
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅوک نشي ودولی مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی
موږ سره خو تل کېم دا چې موږ سره شو موږ باندې دوا کړی او موږ چیرې دوی موږ سره رښتا کړی هغه لن کې موږ نکړ ځوان دی او هغه چې ما سره کوي دا به باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایلو کم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړي پس هغه په خبره شو نه چې دا نو هغه چې موږ نه باندې دوی خپل د ښه څنګه کړی شوی روغلی موږ باندې موږ سره باندې وي پایرنګ کړای دی خبره کې چې موږ هغه کاغذ دی دا ورو نو بل دې دا چې سلا روانه قبایلو کې فلم کمای نه
مشال ریډیو چې په دې حق لا د قانوني چارو تزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي
قانون دا دی چې په هغه کې بعد د جنۍ او د هلک دواړو نه تفوس کی او دا به د هغه په قوانینو دا چې نو دا قانون هم دی او دا شریعت هم دی د دې علاوه په دا دی چې د غږ رسم شو یا د ماشوم ټوب وینا شو دا ټول چې نو دا د دې قوانینو خلاف ورزي ده
د په هانو په وینا چې په قبایلی او نورو پښتون مېشت سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپینرو به خپل کردار ولوبوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پاکستان سو پام د گلزار عالم په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم
بی بی شیرینه د بانک پکو کا کټنا را پاسه درته پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینه سحر نتر ما خاما ستل استومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینه د بان پکو کا کټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینه د بل د پارا چش بیمارا ستا په نصیب شي تا وی ساختنا بی بی شیرینه د بان پکو کا کټنا را پاسه درته پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینه تازام کوستړه بیا هم به قدرا دستا کارنا بی بی شیرینه د بان پکو کا کټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارنا بی بی شیرینه مکه جداد لالا تپرخو تو اوس ولا ورا او وی خالی لا سنا بی بی شیرینه د بان پکو کا کټنا را پاسه در سپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی